د ژوند رنگونه د ژوند رنگونه پروگرام ته خراغلست قدر من اوریدونکو د ژوند رنگونه د ازادۍ رادیو هغه پروگرام دی چې له تودو سیاسي بحثونو لري د ژوند په ورځنیو چارو کې ستاسو بوختیاو ته پاملرنه کوي. اوس چې د دوبی پای ته ورنږدې کیږو نو هغه کسان چې سروکار له کروندو او باغونو سره دی ښایي د خپلو حاصلاتو په راټولولو لګیا وي. دا د کال هغه وخت هم دی چې د اکثرو کروندګرو او باغدارانو لاس ته یو څه ګټه ورځي، خو چې دا لنډه مرحله په منډه تیره شي نو بیا د ځمکو کروندو او باغونو سودا ده چې د بل فصل تر اخیستو پورې دوام کوي. خو کله مو فکر کړی چې د دې فصل د حاصلاتو له اخیستو وروسته د کرکیلې تر بل فصل پورې ستاسو ځمکې او باغونه څه شي ته اړتیا لري؟ د کرنې د برخې متخصصان باور لري چې که د دې فصل او بلې کرکیلې ترمنځ واټن کې په خپله ځمکه او یا خپلو باغونو کې ځینې کارونه وکړئ نو دا امکان شته چې په حاصلاتو کې مو زیاتوالی راشي. همدا موضوع نن د ژوند رنګونو په پروګرام کې د کرنې او باغدارۍ له متخصص هدایت الله عمرخیل سره څیړو. که تاسو هم په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ چې په خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ نو د واټساپ دې شمیرې ته زنګ ووهئ. ازادي رادیو د واتساپ شمیره ده 00 و 00 اته 111. دا شمیره بیا تکراروم 00 و 23 00 اته 111. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. عمر خلیل صاحب، لومړی تاسو ته ښه راغلاست وایم. لومړی که دا عمومي پوښتنه داسې مطرح کړو چې یو کروندګر، البته مخکې له دې چې د باغدارانو بحث ته ولاړ شو، یو کروندګر چې په ځمکه کې کار کوي د خپل فصل تر اخیستو وروسته چې دا د همدای شپې ورځې دي، په ځینو سیمو کې به اخیستل شوي وي، په ځینو سیمو کې وروسته فصلونه اخیستل کیږي، د دې فصل تر اخیستو دغه مځکه څه شي ته اړتیا لري؟
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. زه په خپل نوبت تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته، همداراس درنو اوریدونکو ته خپل احترامات تقدیموم. اصلا څه ده تکل صاحب چې د کوم زراعتي عملیات څه دي هغه مونږه په دوه عمومي برخو ویشو، چې یو مخکې له حاصله دي او یو پس له حاصله کوم عملیات دي. او دا ډېر مهمه دي. معلوم داره چې مخکې حاصل رس حاصل نه کوم تخنیکي کارونه چې مونږ باید وکړو هغه خو ډېر زیات دي، اما پس له حاصله هم بعضې ډېر مهم مهم کارونه دي چې مونږ باید هغه انجام کړو.
په لنډي سره که یاد کړئ بیا به وروسته په هر یو باندې جلا جلا تمرکز وکړو او د هر یو اغه وضاحت به جلا جلا لتاسو غړو مهرباني وکي.
سلام صاحب، خصوصا په باغو کې مونږه تا شاخه بوري یا مونږه کې چې دی او بو مدیریت ډیر مهمه ده. د آفات او د امراض کنټرول ده، خپل د زمکه د له خاطر چې هغه حاصل خیزی د زمکه ده یا په اصطلاح هغه کوم سره چورت په کار دی هغه بخش ده. بل بخش ده د چې مونږه څنګه کنټرول وکړو د بازي ارزاکی او بل دا چې مثلا بعضی خاور باید اداره کو په اصطلاح مدیریت کو، د خاور مدیریت ته او بعضی نور خبر هم دی. او ډیر مهمه هغه په اصطلاح حفظ صحه دی باغ ده.
د باغ حفظ صحه نه که لومړی بحث لدی ځای پیل کو، په څه معنا ده د باغ حفظ صحه؟
د باغ حفظ صحه څو معنا لري. یو دا خو داره چې مثلا که په باغ کې مونږ او تاسو اضافي مواد وي، مثلا په دې معنا چې که چیرې مثلا مریضي شاخونه یا مریضي میوه په ځمکه کې پرت کی یا مریضي پانی باید له باغه وایستل کی، دا ډیر مهمه ده. او یو بل کار چې په افغانستان کې مروج ده هغه دا ده چې خصوصا د انګورو په باغو کې چې مونږ باغداران متاسفانه دا مالونه په باغو کې خوشې کوي، چې دا ډېر یو درست کار نه ده، چې دا هم یو بخش د صحې نه راځي. په دې معنا چې مالونه کولی شي چې امراض او وفات له یو باغ نه بل باغ ته انتقال کړي. همداراز مونږ کولی شو چې هغه شاخونه لکه مخکې مو چې ویلې چې هغه مرضي شاخونه دي، هغه مرضي میوې دي، دا له باغه باید لرې کړو. متاسفانه د بعضی دغه حاصل نه اکثرا د اخین موږ او تاسو باخت شاکی او داشان مد نظر منیتی.
عمر خیل صاحب، د افغانستان خاوره په مجموع کې د کیفیت له نظره د ګاونډیو هیوادونو پرتله او د نړۍ د نورو هیوادونو پرتله د دې کیفیت کومه ارزونه شوی په افغانستان کې یا په بهر کې په لابراتوارونو کې توپیر څه دی له نورو هیوادونو سره؟
که په ټوله کې ووایو تکا صاحب، د افغانستان خاورې په ځوان خاورو کې حسابېږي. هغه په دې معنا ده چې دلته کافی غذایی مواد شته، اما غیر منحل یا په دې شکل چې نباتات یا خصوصا ونې نسی جذبولی. یو علت دا ده چې دلته موږ کافی عضوي مواد نه لرو، او د افغانستان خاورې په ټوله کې په تناسب د ګاونډیو بهترینې خاورې دي، او اکثرا موږ یو فکتور لرو چې هغه ته د خاورې تیزابیت او قلویت وایو. افغانستان خاورې اکثرا خونسا حالت لري، یعنی مطلب دا چې دا د نه قلوي دي ډېرې او نه هم تیزابي دي، چې دا بیا په خپل جای هغه خپل نباتات کیدی چې په هر بخش کې سړی په تبصره وکړي چې په کوم یو کې کوم نباتات کیدی شي. خو په ټوله کې که ووایم، د افغانستان خاورې یو له بهترینو خاورو نه دي د منطقې په سطحه، حتی د جهان په سطحه. مګم دا چې یوازینی مشکل چې دا خاورې لري هغه کمبود عضوي مواد ده، چې دا هم یو له هغه په اصطلاح عملیاتونه دي چې وروسته له رفع حاصله هم او مخکې له رفع حاصله هم باید د یقین نمونږ دې ته ډېره توجه وکړي. نو کیدای شي په دې باندې په تفصیل سره بحث وکړو. منتها خبر دا ده چې زمونږ افغانستان خاورې په ټوله کې زه تاسو ته ویلی شم چې نسبت د ګاونډو یا حتی نسبت د ډېرو نقطې د جهان نه بهترینې خاورې لري.
عمر خیل صاحب، په همدې بحث کې پاتې کیږو. دا د خاورې مسله فکر کوم چې مهمه ده. تاسو د افغانستان د خاورې خصوصیات یاد کړل. خاوره یعنی غنی کولای شو، البته ما په ځینو نورو هیوادونو کې چې لیدلې دي د ځکو خاوره بدلیږي، د دې معنا دا ده چې هغه نوې خاوره چې ورته راوړل کیږي هغه غنی شوې خاوره ده، یا ځینې مواد ورسره ترکیبوي، یا پخوانۍ زړه خاوره ترې باسي نوې خاوره ورته راوړي هغه زړه خاوره څه کیږي؟ په افغانستان کې دغه سی یو عملیته ضرورت شته که نشته؟ او که تاسو وایي چې د افغانستان خاوره د کیفیت له نظره ښه خاوره ده؟
اصلا دغه تکاسب چې خاوره له درې عمومي شیاغه نه جوړ ده، یعنی مثلا موږ چې فزیک د خاورې چې هغه تشکیل د خاوره ده، چې آیا دا خاوره ریګي ده، موږ دلته زیره خاوره ده، یا فر مثال کومره شکل کوم شي نه تشکیل شوی ده، او یاوې ده چې کیمیا د خاورې یا هغه عضوي یا هغه مواد چې په خاوره کې دي چې هغه شپاړس اوله سنسوره دي چې هغه نباتاتو ته ضرور دي، او دریم بخش هغه بیولوژي د خاوره ده چې هغه عضوي موجودات دي په خاوره کې. یعنی که راسو غني کول دي خاورې بالکل دا په ټوله دنیا کې کیږي، او ډېر مهم بخش هغه عضویت دي خاوره دي. یعنی دا خاوره باید عضوي طرف ته لاړ شي. په دې معنا چې که فرض مثال په خاوره کې کیمیاوي مواد کافی اندازه وي او عضوي مواد کافی اندازه نه وي، هغه کیمیاوي مواد نباتات په ښه توګه نشي جذبولی. نو که چیرې موږ او تاسو غواړو چې خاورې غني کړو، باید دلته خصوصا په افغانستان کې چې یو ډېر شدت کمښت عضوي موادو سره موږ مواجه یو، هغه په دې معنا چې اکثرا خلک دي موږ مثلا که باغونه حساب کړو، خب پانې توی سی هغه را ټولیږي او سوازی متاسفانه، اما شاخونه چې مثلا شاخه بوری کوو هغه هم سوازو، او بل دا چې هیڅ ډیر کمه د حیوانات کوم سره چې ده هغه موږ باغو ته ورکوو. اکثرا خلک په دې اتکا کوي چې کیمیاوي سر استعمال کوي چې دا ډیر منفي تاثیر کوي. یعنی په دې معنا که موږ غواړو چې غنی کړو، باید عضوي مواد په خاوره کې اضافه سي. د عضوي مواد اضافه کول چې هغه د نباتاتو او د حیواناتو بقایاوي دي چې په هر شکل باندې وي، که په ځکه کې دا د په اصطلاح ګډي سي، نو دا هم ځکه غني کیږي. هغه په دې معنا چې عضوي مواد ډېر سوله موږ کیمیاوي مواد چې په ځمکه کې دي هغه په داسې تشکیل باندې په داسې په شکل باندې داخليږي چې هغه بیا نباتات جذبوي سي. که چیرې په ځمکه کې عضوي مواد د خپل حته ډیر کم وي، نو د جذب د عناصرو هم ډیر بچي وي، چې دغه یو جدي مشکل په افغانستان کې همدا ده. چې مثلا یو مثال زه تاسو ته ویلی شم که فرض مثال موږ طابق به افغانستان که معمولا هم دا سپین سره تی اغا یوریا دا او تور سره تی اغا په اصطلاح فاسفورس دا دا امونیم فاسفیت دا دا استعمالی دی. اکثر خلک هم دا پیزنی چه دا اغا کیمیاوی سری دی چه اغا لردیر که زیاد مصرف عناصر رو نجوری دی. نو که چیره پا منگا پسمکه که دوامدار توگه دا کیمیاوی سری دیر استعمال کو او عضوی سری استعمال نکو اغا پا دی مانا را چه منگا خواه را زی پکره او دی دیل خاطره چه خواه را غنی کو تل پیسا دا پا کار دی چه منگا عضوی مواد استفاده کو. یعنی که چیره یو باخت منگا فرض وکړه چې دوه بوجۍ سره سپینه په کار وه او که دا دوامداره کړو شاید یو دوه درې کاله بعد هغه درې بوجۍ هماغه کار وکړي، شاید یو څو کاله بعد څلور بوجۍ هماغه کار وکړي. هغه په دې معنا چې عضوي مواد په ځمکه کې کمیږي او دا ځمکه صرف هماغه کیمیاوي مواد چې موږ ورته ورکوو چې دا سپینه او توره سره ده نو هغه جذبوي چې دا ډېر یو منفي تاثیر بیا وروسته کېدای شي چې ولري. لکه فرض مثال لکه هغه مخکې ته ما ویلې چې موږ یو عمومي فکتور لرو چې هغه پی ایچ ده. یعنی پی ایچ به دې معنا چې د خاورې قلویت او تیزابیت. که چیرې عضوي کیمیاوي سرې په بخنه سره خصوصا توره سره چې هغه په خپل ترکیب کې فاسفورس لري هغه موږ ډېر استعمال کړو په باغو کې، دا باعث کېدیږي چې فاسفورس یا پی ایچ په خاوره کې زیات شي او قلویت خواته لاړ شي او ډېر عضوي مواد یا ډېر نور کیمیاوي مواد جذب نه شي. نو د دې له خاطره په کار دا ده چمنګ خاورې غنی کو او دی غنی کول لپاره ډیره مهمه طریقه هم داده چې مثلا پانی باید پزمکه کې پاتې شي.
هم دا مدر نه پختل مرخیل صاحب ډیره بخنه غوړم چې تاسو خبره پرې کومه. طبیعي لارې چارې د خاورې د غنی کولو لپاره یو خدای د چې په لابراتوارونو کې کیږي یا مثلا مسول مؤسسات د کرنې وزارت یا اړوندې مؤسسې کوي په لویو او خو امکاناتو، مګر عام خلک، کم زمينه خلک یا وړه باغداران څنګه کولای شي چې د خپل مځکو خاوره غنی کړي؟ تاسو مخکې د پانو یادونه وکړه او دا اوس مو بیا وکړه، یعنی پانی له مځکو نه راټولې نشي دا یو لاره ده. نور څه کولای شي یو کاروانګر او یا باغدار د دې لپاره چې خاوره ستاسو په وینا غنی شي یا کیفیت لوړ شي؟
بالکل ډیر آسان لارې چاره شته، خصوصا مثلا اکثرا دیمونگا باغداران مالدار هم دی در کومه سره تی در مالون پلاس ترازی اغا باید به خطو در ارسته سی به دی مانا تیو چی تا پا دیمزه که پیو کنج که یو جا ور تا غلط سی پی او نیم متر قدر پاندازی او بیاد آسر آلتا واچول سی او لگ کیمیاوی سره اسپین سره ور واچول سی مخصوص رطوبت او دی پا سر یا پانه خزل خاشاک چې په دې باغ کې دي داراتول چې داټول هم په دې سره ورواچول شي او په دې په مخ باندې تقریبا د شل باندې په اندازې خاور واچو او صرف دا یو کال لپاره 15 پاګ نه سره لپاره هم کپاتې سي په ځمکه کې دا په مکمل توګه ورستیږي او دا یو ډیر خمن دی د عضوي مواد ده چې دا کوم خاص لابراتوار ته ضرورت نه لري، کوم خاص په اصطلاح کوم خاص کیمیاوي تعامل ته ضرورت نه لري، ډېر اسانه ده. د دې تر څنګ موږ نورې چارې هم شته لکه ما د پانې هیڅ کله باید موږ له باغه جارو نه کړو. دا یو ډېر مهم اصل ده چې زه همیشه باغداران ته توصیه دي موږ دا ده چې هر هغه مواد چې په باغ کې اضافه کیږي لکه مثلا پانې، حتی شاخونه، په نور دنیا کې حتی شاخونه هم په مخصوصو ماشینو باندې په ډېر واړه شکل باندې تکه تکه کیږي او بیا په ځکه ته هغه په اصطلاح عمل ته پرېښودل کیږي چې هغه د خاورې د عضوي مواد اضافه شي. نو
یعنی همدغه شاخونه هم ورستوي لکه نور عضوي مواد لکه پانی چې تاسو یادې کړې او په خاوره کې ورګډوي. همداسې
بالکل بخصوص ماشینونه دي چې هم ډېر خاص ماشینونه نه دي چې ما دغه خپله چې شاخه بوري وسوه د باغ دغه راخلی او هغه په ماشینو باندې تیرې په وړو زرو باندې تبدیلی لکه فرض مثال په واړه واړه تقریبا یو سانتي دوه سانتي الغه نه کم او په ځمکه کې همداسې پرېږدي. هغه په مرور د زمان چون هغه عضوي مواد دي هغه تجزیه کیږي چې دغه خپله باعث کېدیږي چې ځمکه زموږ او تاسې غني شي او یا د فرصت په استفادې سره یو ډېره اسانه طریقه خپله بزګرانو ته غواړم چې وښیم چې هغه استعمال دی. موږ ورته جیامرت ورته وایي چې هغه د هندوستان نه طریقه ده چې موږ په افغانستان کې اوس عملا په همدې کار کوو. هغه د څه طریقه ده چې فرض مثال موږ اخلو یو 200 لیتر اوبو کې نو یو شل یا لس کیلو د غواګانو امغه تازه خوشحالي
نو زغوار چې په ساده الفاظ باندې وایم، بلکې موږ غواړو چې تاسو اوریدونکو ته او مخصن کروندګرو بغدارانو ته په مغه ساده د دوی په کلیواله ژبه باندې وایست چې پوشي. مننه.
بالکل بالکل، فقط لس کیلو د غواګانو هغه فضله مواد تازه البته، او همچنان لس لیتر ادرار د غواګانو چې هغه ډېر اسانه ده کومغه جای د غواګانو کې او جای موږ د څه غوچ کو هغه اوبه عمل سره زیات تولیږي. لس لیتر آغا او تقریبا یو کیلو د نخود وړه او یو کیلو هم ګوړه او د دې لپاره چې څنګه پورې د یو لا پیا یو موټی خاوره په دې 200 لیتر اوبو کې موږ واچو او یو ور د سهار لخوا او یو ور د مازیګر لخوا تر 50 دقیقو لپاره د ساعت د عقربې په مدار باندې د چې په سلا ولړو، نو دا به موږ دې یو کافی اوزی مواد د دینه جوړیږي په یو وخت کې. پس دغه موږ کولای شو چې د بخار له سیستم یا که په مثال باغونه ای د بخار سیستم کې کیدای شي دا یو 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 شاو ته جوړ کی وادي په صلاح شیردان اما خو چې کوپو بو کې دا ټول از مکه ونیسي او د دې تر څنګ څنګ موږ کولای شو په مثال اړه ونه ته یو یو لیټر یا دوه دوه لیټر هم به سوروا چې بیا بیاری کو. یعنی دا طریقه په دې معنی ده چې موږ خاوره غنی کوو او ژوندۍ کوو. نو ډېرې طریقې شته تکل صاحب، نورې هم ډېرې طریقې شته چې موږ او تاسو کوشش باید وکړو خوشان د اخیر موږ چې د عضوي موادو له استفاده شي. اما یو ټکی باید مد نظر ونیول شي چې باید کوشش وشي چې کمپوست شي یا تجزیه شي. لکه مخکې چې ما ویل یا دغه طریقه د 200 لیټر اوبو ده یا و طریقه د کمپوست جوړولو ده چې هغه هم ډېر ساده د باغ په کونج کې جا جوړیږي او خپله دا زما والا تورستیږي دا ټول ورستیږي بیا پس چې موږ خپل کولای شو چې کاروندو ته غنه استفاده
وکړو. عمر خیل صاحب، وړاندې په خبرونه کې لطفا دې سوال ته هم ځواب ورکړئ چې کله چې موږ دغه عضوي مواد چې تاسو یې داونه وکړه د سره یو ځای کوو او د خاورې د کیفیت د ښه کولو یا غني کولو لپاره استفاده ترې کوو، ذخیره کوو په یو ځای کې، د دې د حفظ صحه لپاره، د دې د ضرر د مخنیوي لپاره څه کولای شو، د ناولي بوی د لمنځوړو لپاره څه کولای شو. البته په دې باندې به لطفا ورسته تاسو خبرې وکړئ، خو اوس یو اوریدونکی لرو ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ، ژوند رنگونه پروگرام دی د ازادي رادیو، لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خبرې وکړئ. مهرباني.
محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تا ته وایم او د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته الله دې وکړي روغ جوړ وي. عبد الحاد تا ته هلمن ولایت
څخه. وعلیکم السلام تل صاحب، خبرونه ته خره غلاست. مهرباني وکړئ، څه دی ویلو لری؟
خدای دې ایمان قبول کړه. تکل صاحب محترم، یو سلام استاذ ملما ته وایم. دلته محترم احمد تکل صاحب، په هلمن ولایت کې اکثر خلک چې وسه د کښتو په زراعت باندې ترخته دي، دلته یو کیسه مرز تکل صاحب محترم از ما د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده. دغه سپیرکی مرز مرو توای زیات کسانې د سپیر مرز توای بس دا کښتونه دا وس مش کال کې کړی دي، ځین کسان مالو چې ورتوای د پومبه نو دا کښتونه مې کړلی. دغه مرزونه کې نه پویرم چې دا د اواز سره کار لري، او کدلته خلک مثال د خبرې په هوای نه ورسره لري. کني موږ دلته د زراعت والا څخه دا وارانی څو، یعنی یو بوتل دوا موږ ته تقریبا پښپړنیم زره کالداري راکې. مثال په ول سو افغاني پښپړنه سو افغاني یو دوبۍ بوتل مثال دغه دوا د مجانی سو پر د کښتو باندې پاشه. خو بیا هم دغه سپیره مرز کې نظم د ډاکټر صاحب څخه دا غوښتنه ده چې د دې لپاره څه لارې چارې پکار دي. مثال د خبرې یو بډیری ورکوو، کدا چې دي چې څه ته ځي کوو دغه یو لار کراوه شو چې ډاکټر صاحب ډیر خوشاله شوم.
اتل صاحب مخکې لدی چې لار شي وبخې، عمر خیل صاحب خو به د سپیرکې دی سپیره مرز د علاج د ترنګوالي په اړه خبرې وکړي. تاسو نه زه پوښتم، تاسو خو به تر اوسه پورې کوم فصلونه اخیستي وي یا کوم فصلونو ته تر اوسه منتظر یاست تاسو په سیمه کې؟
الله دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم. دلته خو په هلمند ولایت کې اوس د بل شي وخت نه دی، نو د هندوانو فصلونه اوس رسیدلي دي. اکثر ځایونه چې دي پالیزون ورته وایو تکل صاحب محترم، هغه پالیزونه چې دي اکثر لاشتي دي. په اکثرو پالیزو کې لا اوس هم څه نه څه هندوانې پیدا کیږي. هغه کښتونه چې دی وسه اخیسته سوي دی وس د نوې کښتو د لپاره موږ پمبا کړل دي تکال صاحب محترم دغه پمبا وسیلات ته مسترګنی ولې دي نو کدا پمبا شی وکړه له خپل مسرپونه راځي جوړ ته خوشدي او پاده سو رسیدلې کښتونه د پالیزو دی اندواني دی خټکی دی مثال بادرنګ دغه شان چې دی هغه وس رسیدلې تکال صاحب محترم اکثر ځایونه چې دی لاشتوي دي هغه دغه سپیره مرزونه وکړه د شش کال په پالیزو باندې خلکو بیخي باندې زیات نه وکړه هغه دغه سپیرکې مرز وکړي چې خلک نه ورته پویږي کیا د متدل هغه غواړي نه پویږي تکال صاحب محترم کوم مصرف چې موږ باندې کوه هغه موږ مصرف بدبختانه به تاسو موږ کښتونه نه را جوړي
مننه زب خپل پښتني وکم کې دی چې بیا عمر خیل صاحب هم لتا سونه څه پښتني ولري د دې لپاره چې دقیقا غستاسو د ستونزې حل ته ولاره پیدا شي اتل صاحب تاسو چون د بحث موضوع زمونږ داده چې د راتلونکي فصل لپاره په مځکه باندې باید کوم کارونه وشي چې خ چمتو شي مځکه تاسو خ چمتو شي او د بل فصل لپاره یو خ حاصل واخیستل شي تاسو مخکې ویلې چې لزینو فصلونو نه اندوانه اخیستل شوی دی بیا د مځکه مو د پختې د فصل لپاره تیار کړی ده په مځکه کې مو څه بدلون راوس څه کار مو پیو کاوه که پښتنه لري دا اوس به عمر خیل صاحب جواب درکې خو لمړی تاسو وایئ چې لخپلې مځکو سره مو څه وکړل
حالات خوشاله که تکل صاحب محترم ډیر شایسته پر ځای پښتنه دی وکړه ز واتس اپ چینل ته درغلی هم تاسو واکنه په دغه موضوع باندې دغه پورته کړی و وس هغه مزه کې چې تکل صاحب محترم دغه سي شاري پاتې دي یعنی دروسه موږ کښتو کروندې نه دی باندې کړلې نو دا دغه مر ته مثال په ټکټر باندې دغه مزه کې غول باکي دغه مر باندې تیر سي بیا د دې ورسته د جیمي کښته مثال د خبرې موږ په دې مزه کو باندې غنم کړو ځکه وس دلته په یلمن ولایت کې محترم تکل صاحب د نور اسات وخت نسته بغیر هم نو دا کښتنه چې دی زنه اوس موږ کې دغه شاري پاتې دي د راتلونکو پښتو د لپاره غنم باندې کړو نو د ډاکټر صاحب سره ما دا پوښتنه ده چې مثال موږ څه وکړو په دامه ځکه باندې مثال کودونه ورته برابر کو څه وکړو د دوا ترتیب ورته برابر کو چې پاینده کې دا نوې فصل د غنمو د مرتشا حاصلاتو کې محترم تکل صاحب
ډیره زیاته مننه کړی شي چې عمر خیل صاحب هم څه پوښتنه ولري تاسو لطفا را سره اوسئ عمر خیل صاحب مهرباني وکړئ لمړی دا چې د دوی دغه اقدام چې ځکه یوازې اړولې ده لمرته دا کافی دی یو فصل لاخستو ورسته او بل فصل ته چې دوی غوړي پخته پکې وکړي د دې لپاره چمتو کیږي خو حاصل به واخلي
د دې معنی نه تاسو ته تاسو په بخښنه سره زه فقط یو د فقره مګه مرض باندې کوم دی تاسو ته تماس ونیو یو دوه خبرې وکړم قبل تاسو پوښتنه راشم مهمه دا ده د جنوبي او ځکه د موږ تاسو متاسفانه دغه د اقلیمي تغییر هم ډیر تاثیر کړی ده او یو ډیر مخصوص مرض یا فیصل آفت چې هغه مایت موږ ورته وایو چې هغه هم د سپیرې بولی په دې سیمه کې پیچی زیات شوی هغه د وچکالی هم باعث دی ګرځي چې د مایت تجمع زیات شي اما بدبختانه مشکل دا ده چې خلک د څه فکر کوي چې که فرض مثال یو مرض لکه د سپیرکې چې دوی ویلې هغه نشانه د سی نښه د سی لکه د یو فنګس یا د یو قارچ اما په اصل کې هغه یو حشره ده په مشکل هم دغه لکه دوی چې ویلې چې موږ ډېر بایسیپ مصرفو او متاسفانه تاثیر نه کوي دلته تشخیص درست نه کیږي دوی باید هغه مرجع ته واسه تشخیص کی ولې دا مایت چې او حشرات چې په سترګو ډېره کم لیدل کیږي یعنی په صلاح حرکت کوي اما لیدل لږ مشکل ای دلته هم دغه ته مشکل پیدا شوی دی چې اکثرا خلک په جنوبي سیمو کې یا په جنوب غرب حوزه کې دغه تفکیک نشي کولای چې آیا دا یو قارچی مرض ده که یا دا حشرات دي دغه باید تفکیک وشي او زه په زغرده ویلم چې دا یو حشره ده مزالته تللی یم د سورج مخکې په هلمند په قندار کې ومه دا یو مایت ورته وایي چې دا یو حشره ده نو هغه خلک چې دا دواګان استعمالوي یا اکثرا څوک چې دا دوا خرڅوي متاسفانه داسې کسان دي چې هغه اکثرا په دې شیانو ډېر نه پوهېږي نو هغه د قارچ دوا ورکوي یوازې چې د حشرې دوا ورکوي نو دغه باید دوی پوه شي چې د حشرې دوا استعمال کړي بل راغلم په دې کې چې دغه کوم عملیات دا په عامه توګه په افغانستان کې کیږي لکه فرض مثال پس له یو فصل نه دا د سمکه راول دا ډیر ښه عملیات دي خو یو شای باید مد نظر ونیسی چې تناوب زراعتي چې موږ ورته وایو هغه بدلون د فصل ده متاسفانه په افغانستان کې دغه مد نظر نه نیول کیږي لکه فرض مثال د یو فامیل یو نبات چې کرل کیږي یا مثلا په خپله سیمه کې چې د پاستاس مې کیږي چې په اول فصل کې غنم کرل کیږي او په دویم فصل کې معمولا نور نباتات کرل کیږي نو باید کوشش دا وسی ته چې
دویم فصل یا تا مغوال فصل دیگه پروس کالی دی فصل تکرار نی. معمولا بعضی فامیلین لکه دی پالیزو لکه خطکی لکه اندوانی لکه حتی کچالو لکه حتی بادرنگ دا باید پغزمکه که تکرار و نکردستی چه دیتا مونگا تناوب وایو چه که چیره تکرار وکرو مونگا چه دا کیگی متاسفان افغانستان که معمول ده که دغا تکرار وکول چه اول تکی داده چه باید دا تکرار نیسی دوه مثلا حد اقل یاو کال دو کاله باید تو وقت ورکول سی چه بیا پاس لغه مونگا کولش دغا تناوب وایو بل دا راغلو دیتا چه بعض عملیات چه دیر اکثرا خلق صرف و صرف پاراول اکتفاقی چه دا کافی نده دیر خدا دا خبر ده باید وارول چی لگ مر و تا پیسلا آماده سی چه غمری و هیلک نو دا دیر خبر ده اما دیر تر تنگ تنگ تو کاردادی چه فرد مثال دیوزوی مواد پر استفاده که یعنی از مکه باید غنی سی چه لکه مخی چما ویلی پر غبانی اکثرا خلق تو دیر کار نکی اکثرا دیر کم خلق بیا دامجه که دویم فصل ده یکه مثلا پی اوجه دیزمه که یو کمپوست لری ده کمپوست استعمال دیزمه که پی منظم تو گاراول تناوب زراعتی ده هغه اساسی تکی دی چه هم ده هغه باعث دیدی گردی چه ده نمونگه کم فصل ترازی دیده ده امراض و لعفات نه پی سلام اغا امراض و لعفات جات اغا نمت زرده که اما که ده چه که مده نظر اونه نمسی متاسفانه چه ده تا مشکل بیا زیاد که دی
دا د تناوب په باب زه یو پوښتنه لرم خو مخکې له دې چې زه خپله پوښتنه وکم اتل صاحب که تاسو بله پوښتنه نه لرئ نو له تاسو سره خدای پاماني کوو
بس سلام ژوندي لرم محترم تکل صاحب زنده باد ازادي راډیو د ازادي راډیو همکاران دا ګړې د الله په مان شخ خبرونه
مننه خوشاله اوسئ عمر خیل صاحب دا تناوب مسله چې تاسو یاد کړه مثلا تاسو کچالو هم ویلي چې له خټکیو سره یا له اندوانو سره په یو کورنۍ کې زه داسې پوه شولم که نوي تاسو به یې تصحیح کوئ ما خټکی له هندوانو او خټکیو سره په یو کورنۍ کې تاسو وشمیرل دی که نه دي په یوه کورنۍ کې او دغه تناوب چې تاسو وایئ څو ځلې یعنی څو کاله وروسته باید یوه نبات ته د کرنې وار ورشي مثلا که سږکال زه پخته کړم څو کاله وروسته باید پخته وکړم کال ته څه شی تاسو سپارښتنه څه شی ده چې څه وکړم په دوهم کال څه شی وکړم په درېیم کال څه شی وکړم تر هغو پورې چې بیا د غنمو یا د پختې یا د بل شي کار ته وار راځي
اسان دسه تکا سب چې دلته موږ دوه فامیل لرو یو د اصطلاح د سولانیاس ورته وایي چې هغه د کچالو او د بادرنګو او دغه فامیل ده چې هغه په اصطلاح زر متزرکی گیده او دسی یو پیسلا توفیلی نباد ده چی پنزه که دیده شنگل ارتوائی که چیره سر پسر و کرد چی دا کهی اما آغا فامیل چی پیسلا جلاغ لری لکه خطکی خصوصا دا خطکی اندوانی دا کدوان و دا پیاف فامیل که رازی دا فامیل چی بیاده دا هم بیا یو بل مشکل لری چی پمت پدی ورستایی که چی آغا دی خطکی مچ ده د خټکی مچ ډېر یو جدي پرابلم ده په افغانستان کې چې یو علت یې دا تناوب ده نو تناوب داسې مونږ فکس کوی نشو چې پر مثال که سږ کال د یو شی وکړل خو حتما باید مونږ تغییر ورته ورکړو حتما حداقل که فرض مثال بعضې امراض سیدي لکه د خټکی مچ مخکې له دې چې مثلا مونږ دا وکړو باید ډېر کارونه نور هم وکړو لکه مثلا ځکه باید ډېره قوي قلبه کړو یعنی په عمیقه قلبه کړو دلته هغه د کوم حشری په شکل د شفیرو په ځمکه کې هغه باید ځمکې راټول شي یا فرض مثال د ځمي په وخت کې باید دلته یخه ورته ورکړو مونږ په معمول توګه وایو یعنی پس له هغه چې دا کارونه مونږ هم وکړه تناوب هم باید مد نظر ونیسو که فرض مثال سږ کال خټکی کرله وه حداقل دا ده چې یو کال وروسته یې بد وکړو یعنی مهمه دا ده که هغه مشکل مرض وه هلته نو هغه باید دو کاله درې کاله باد وکړو نو مشکل دلته پیدا شوی دا ده چې که یو فصل په ځمکه کې څو ځلې وکرل شي هغه امراض او آفات مقاومت پیدا کوي یا بل فصل چې کری هغه زر له بینه ځي دلته تناوب دغه کار لپاره ضرور ده اما زه چې فکس یې که فرض مثال ووایو چې دو کاله دا وکړه او یو کال دا وکړه هدف په تناوب دا ده چې مختلف فصلونه باید وکرل شي یعنی تاسې دوامداره یو فصل په یو ځمکه باید مونږ تاسې ونه کړو هدف د تناوب همدغه ده هغه بیا فرق کوي که چیرې ځمکې که مشکل زیات وي بیا دوه درې کاله ورته ګورو او که فرض مثال نه وي لکه مثال یو بل مثال تاسو ته ویلی شم که مثلا مونږ نیالخانه جوړوو نیالګیو یا د بوټو لپاره دا که فرض مثال یو فصل مونږ دا واخیست که بیا سره دا بیا د خانه کو هغه ډیر مشکلات لري، ډیر امراض لري، بیا هغه سر نه رشد کوي، نه په اصطلاح هغه سر فصل تر اخیستی شو. نو د دې لپاره په کار ده مثلا که نیالخانه جوړو هغه څلور پنځه کاله په کار ده چې هغه ځمکه چې بیا ونه کرل شي نیالونه، یعنی مطلب دا چې بیا هغه نیالګي چې وخت جوړیږي، او که فرض مثال نور نباتات وي نو تناوب یو اصل ده په زراعت کې، خصوصا په یو کلنو نباتاتو کې. په یو کلنو نباتاتو کې په دې معنا چې که فرض مثال هغه نباتات یو کلن فصل لري یا یو کلن عمر لري، دا باید خامخا مونږ هم کال په کال تغییر کړو. نو هدف په ټوله کې همدا ده.
ډیره زیاته مننه له تاسو عمر خیل صاحب.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. قدر من اوریدونکو، تاسو د ژوند رنگونه پروگرام له ازادۍ رادیو اوري. په دې پروگرام کې پر دې خبرې کوو چې کاروانګر او باغداران د نوي فصل یا د کال د فصل تر اخیستو وروسته د بل فصل لپاره په خپل ځمکه او باغونو کې باید کوم تغیرات راولي یا کوم کارونه وکړي. او په دې خبرونه کې میلمه دی د کرنې او باغداري متخصص هدایت الله عمر خیل. وړاندې په خبرونه کې عمر خیل صاحب تاسو مخکې ځینې مسایل یاد کړل، د اوبو مسله مو هم یاد کړه او د هرزګي او د ټولولو مسله مو هم یاد کړه چې باید په پام کې ونیول شي د کاروانګرو او باغدارانو لخوا. په دې باندې به خبرې وکړو. خو اوس یو اوریدونکی لرو، امان الله تکل د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکی دی او تل په خبرونو کې برخه اخلي. اوس را سره دی، دوی هم فکر کوم چې د همدې مسلې په ارتباط څه پوښتنې لري. تکل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. غږ درځي تکل صاحب، مهرباني خبرې کولای شي؟ استاسو غږ ښه نه راځي تکل صاحب، کولای شي خپل موقعیت لطفا یا بدل کړي او یا زما همکار دی ایار صاحب هغه به تاسو سره مرسته وکړي چې د ستونزه حل شي. له تاسو مننه کوو. بیا هم تاسو سره وروسته په خبرونه کې خبرې کوو. عمر خیل صاحب، د اوبو مسله تاسو مخکې یاده کړه په هغو اقداماتو کې چې باید کروانګر او باغداران یې د بل فصل له کرنې مخکې یا له کرکیلې مخکې باید په پام کې ونیسي. د اوبو په برخه کې کروانګر او باغداران څه کولی شي، یعنی باید څه کار وکړي چې همدغه خصوصیات چې تاسو یاد کړل یا دغه اقدامات چې تاسو یاد کړل دا پکې شامل وي؟
بلکل صاحب، د اوبو مدیریت پس در رفع د حاصل نه یو له ډېر مهمو بخشو د باغداري، خصوصا باغداري کې. د دې له خاطره چې مثلا دا کله چې باغونه رفع حاصل کیږي، دلته معلومداره چې د خپل میوې چې په باغو کې دي، دا یو فشار د پونو باندې یا په اصطلاح یو سټرس د پونو باندې. د دې له خاطره چې دا فشار له دېونه را کم شي، باید مونږ اوبه ډېرې سمې مدیریت کړو. هغه په دې معنا چې که چیرې وخت چې مونږ دا رفع حاصل وکړو، په زیاترین فرصت سره باید مونږ اول آبیاري وکړو. اول آبیاري، پس دغه هم آبیاري په داسې شکل باید مونږ وکړو چې هغه د روان کال یا روان کال معمولا داسې کیږي چې بعضې خلک مونږ داسې نشو کولی چې دا اوبه لکه مخکې چې اوبه ورته ورکول یا هغسې دوام ورته نشو ورکولی. البته چې اوبه باید لږ کمی شي، اما اوبه ورته ختمي دي. دې له خاطره چې دغه سټرس یا فشار له ونې را کم شي، او همزمان معمولا ونې د روان کال د فصل لپاره پندک جوړوي، او د پندکو د جوړولو لپاره اوبه ډېر مهم اصل ده. یعنی تاسو که د اوبو مدیریت ونه سئ کړی، کیدای شي مثلا داسې پېښ شوي دي، دا مونږ په سترګو لیدلي دي چې هغه باغونه چې وروسته له رفع حاصله چې د مونږ او تاسو کاروانګر اکثرا دې توجه ورته نه کوي، یا یو وارې اوبه کوي یا دوه وارې اوبه کوي، دا وایي چې دا کافي ده ورته. نو روان کال دا پېښېږي چې هم ګل چې کوي ډېر ضعیفه وي، هم ګل درتویي. نو د دې له خاطره د اوبو مدیریت د رفع حاصل نه وروسته ډېر اصل ده. باید مونږ دې ته توجه وکړو چې اول اوبه مجرد چې رفع حاصل صورت ونیوه که اصلا تر واخیسته دفتنه اوبه کو، بیا هم ورته ګورو حسب ضرورت پایداریاری په منظم شکل صورت ونیسي، نه دا چې موږ به اثر رافت واخیسته او بیا یې څه ونه ګرځو. او کله کله بعضن داسې پېښېږي چې اوبه بې حد اندازې ډېر استعمالېږي په بعضو سیمو کې. معول د پخندار خصوصا پخندار کې چې هغه هم یو بل مشکل ده چې هغه بیا په د بل کال باندې ډېر منفي تاثیر کوي. یا مثلا په داسې سیمو کې چې مرکزي افغانستان ده، داسې پېښېږي چې بعضې باغونه کله دغه خپل حده ډېرې اوبه سي، هغه روان کال بیا د یخ سره یخ متضرره کوي، نودي یخ وهي، یا په ځینې کې هغه پندوکونه حتی یخ وهي. نو مدیریت د اوبو پس له رفع د حاصل نه ډېر مهمه ده، دې ته باید ډېره زیات توجه وشي.
عمر خیل صاحب، ستاسو مقصد د اوبو نه یا د اوبو د مدیریت نه یوازې د باغونو په برخه کې ده که په مځکو کې لویو کروندو کې چې هلته چې نور شیان کرل کیږي، یعنی ونې نشته پکې بلکې نور نباتات پکې کرل کیږي، دا هم باید اوبه شي د حاصل اخیستو وروسته؟
دسه صاحب چې معلومدار خبر ده، د دې له خاطره چې معمولا هغه څه کې چې فصله دي بیا د اوبو ته ډېر ضرور نه دي. یعنی مثلا آفات راته حاصل څه وسه، نو بیا هغه نور فکتورونه چې ما مخکې پرې خبرې وکړه چې ځکه باید واړول شي، معلومدار چې که اوبه نشي خو واړول کېږي نه. او بل دا چې روان فصل ته نور عضوي مواد او سرې په دې شیانو توجه وشي. اما په باغداري کې بیا اوبه ډېرې مهمې دي، ولې په دې چې معمولا دا راسته د اصل ته څه وخت کې صورت نیسي چې هغه بیا وروسته موږ نورې کیمیاوي سره ته ډېر ضرورت نه پېښېږي، اما اوبو ته اشد ضرورت پېښېږي. په دې معنا چې موږ باغو کې باید اولویت ورته ورکړو، اما هغه ځمکې چې بیا نور بل فصل کړو بیا په اساس د ضرورت یا هغه فصل موږ بیا هغه نیسو. مثلا که غنم کرو، فرض مثال که راځي په دې بحث کې که غنم کرو، یعنی غنم که په ځمکه کې وکړل چې زیات رطوبت نسبتي لږ زیاتي، یعنی مخکې له کرنج نه اوبه سي وي، هغه ډېر ښه راځي. یا مثلا په پسه باید ضرور دا ده چې اوله اوبه سي بیا پس دغه وکړل شي. نو په مجموع کې ویلی شو چې په باغداري کې ډېرې زیاتې مهمې دي. معلومداره چې بیا شکل د نبات فرق کوي، بعضې شاید موږ کولی شو اوبو ته ضرورت نه وي چې هغه وچ وکرل شي، بعضې نباتات همداسې خاصیت لري. خو معمولا چې رس اصل نه وروسته اوبه شي دا بهتره ده.
زه وروسته له تاسو نه عمر خیل صاحب د اقلیمي بدلونونو د اغیزو د کمولو په برخه کې هم ځینې پوښتنې لرم، خو فکر کوم امان الله تکل زموږ دایمي اوریدونکی راسره وصل شوی دی. تکل صاحب، له تاسو به واورو، مهرباني وکړئ خپرونې ته ښه راغلاست. ها، فکر کوم چې د دوی په اړیکه کې ستونزه شته. ولې په هر صورت عمر خیل صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه، تاسو ویلې چې لغه اوریدونکو چې له هلمند نه تماس نیولای وو اتل صاحب سره په خبرو کې، تاسو ویلې چې د دغو ناروغیو لپاره مخصن د سپیرکی یا د سپیرې د مرض یادونه چې وشوله، تاسو ویلې چې باید مسؤولو کسانو ته ورشي یا معمولی ډاکترانو ته نه، بلکې هغه مسؤول مرجع ته چې دا ستونزه حل کولای شي او په دې باندې پوهیږي چې اصلي مشکل په کوم ځای کې دی، باید هلته ورشي. دا مسؤول مرجع کوم ځای دی؟ د کرنې سیمه ییز ریاستونه دي، یو مسؤول یا متخصص ډاکټر دی د زراعت، یا څوک چاته باید دوی مراجعه وکړي؟
په اصل کې خو معلومدار چې مدیریتونه د زراعت ستا په هر ولسوالۍ کې ستا، نو هغوی درجه اول مسؤول خو هغه مسؤولین دي. اما د دې تر څنګ هغه کوم څوک چې په سکتور خصوصي کې کار کوي، یا مثلا د دواګانې لري، زراعتي دواګانې، هغه هم مسؤلیت لري. اکثرا داسې پېښ شوي دي، زه نه غواړم چې ډېر انتقاد وکړم، خو خیر دا خبر ته باید ویل شي چې هغه تشخیص باید مشخص شي، تشخیص باید وشي. معمولا افغانستان کې آفات او امراض ډېر زیات نه دي. متاسفانه مشکل دلته جوړ شوی ده چې تشخیص په صحیح توګه نه کېږي. که فرض مثال یو سکتور خصوصي هم وي، یو څوک چې د دوا کار کوي، حداقل متخصص ته وایي که سپه عدالتي ته حداقل داسې څوک وي چې هغه تفکیک وکولی شي چې دغه مرض منبع څه شی ده، دا حشره ده، دا قارچ ده، دا کوم بل بکتریا ده، دا وایرس ده، چی شاید ده. چه بعض شان معلومدار تو لابراتوار غواری، اما اکثرا شایان دیگه ضرورت نداری، اگه پس سرگ ما نسای تفکیک کوایتی. نو در جوال مسئول خو معلومدار تو ریاست و مدیریتون ده دراتی چالتی او بخش فازه ستا، هر مدیریت تا او هر ولایت که هر ولسوالی که هم ستا اما په سکتور خصوصي کې هم دغه کسان باید پیدا شي. نو اوس زه مشخص نمیدونم چې څوک باید دا کار وکړي، خو دا کسان چې مسؤلین دي له همدې زراعتي دواګانو سره سر و کار ده، حداقل باید پوه شي. زه چې ګرځم متاسفانه ډیری نه پوهیږي چې اوس تفکیک وکړي چې دا مرض څه شی ده. منبع دغه یو جدي مشکل په افغانستان کې ده چې دا په ډېرو جایو کې ډېر یو عادي مرض، ډېر یو عادي په اصطلاح آفت، ډېر غټ شي د دغه له وجې نه. یو بل شی چې زه باید ووایم هغه دا ده چې د رفع حاصل نه وروسته باز ډېر مهم عملیات هغه کنټرول د آفاتو د امراضو ده. دا ډېر یو مهم اصل په دې ده چې وخت چې موږ رفع حاصل ختم شي او ونې تقریبا نوي فیصد استراحت ته لاړې شي، بیا مونږه یو 50% یو یا سپری ورته وایو، یا د سپینې سرې چې په 100 لیټره اوبو کې یو 1 کیلو سپینه سره یا یوریا دا استعمال چې په ونو ووهل شي، دا یو کار. یو بل کار هم چې کېدی شي هغه وروسته چې ونې استراحت ته لاړې، مونږ د زمینی غوړ لرو چې غته زمینی غوړ وایي چې هغه باید استعمال شي. که چیرې د مونږه خپل باغونه د قارچی امراض لکه مثلا تاکستانات دي، موږ د تاکو باغونه دي، تاکونه دي، هغه له قارچ سره ډېر حساس دي. د زمي غوړ جمع یو قارچ کوش دا استعمال سي. فقط صرف فساد په خاطر مې دا ویل چې دا بیا پاتې نه چې دا موضوع. نو دغه هم ډېر مهمه خبرې دي چې د بروز تله دی رافع حاصل نه د اکثر د خلکو توجه نه کوي. دغه هم باید متوجه شي چې دا استعمال دي بعضی ترکیبی دواګانو چې هغه ډیر مهمه دي، دا هم باید استعمال شي په باغو کې.
مننه عمر خیل صاحب. فکر کوم چې دا ځل به ان شاء الله له امان الله تکل سره چې د ازادي رادیو دایمي او خاوریدونکو د تماس زمونږ ټینګ شي. دوه ځله هڅه خو ناکامه شوه. تکل صاحب مهرباني وکړئ خبرونه ته خره غلاست څه ویل لري؟
مننه خوشاله وتی او سلام تاسو ته کال صاحب یو خاغلی مرخیر ته تو دا د ډیر ټول او ریدونکو ته سلامونه.
وعلیکم سلام. د خبرونه له موضوع نه خو خبر یاست تکل صاحب چې دادا چې د راتلونکو فصل لپاره باید کروانګر او باغداران څه وکي؟ تاسو ځکه لري باغ لري څه لري او څه مو کړی دی؟
من خو باغ لرو، مکم لرو، دانګور باغ لرو. منګه چې کله دا مخکې مرخیل ته بیاتونه وکړم، ما خبرونه لګل تعقیب له لغه د لاري اپلیکیشن لا دا منګه چې را کله انګور کې وښکو په منظم ورکو، خو بیا پانی په مالو خورو. او دا غنم را پاره منګه بیا د چرګانو سره راوړو پټې کې شیندو، بیا غنم پکې کړو، خو غنم بیا هم سره دغه یو مراد کوي. مرخیل ته ته کله کوم چې د دې باره کې جواب راکړي، دوی چې بیا غنم چې کله په خوالي تر رسیدي وږي و چې په شیریا راشي، د بیخ د خوا بیا وچه کوي. د دې ډیر وچیږي، هغه ته پنګکی مرض وایي. خو د دې توایي باید څه وخت مخه ونیول شي، څه وخت دوا وسیندل شي.
نو نورې پوښتنې هم تکل صاحب که تاسو لرې همدا اوس یې وکړي چې بیا ټولو سوالونو ته مو عمر خیل صاحب په یو ور ځواب ووایي.
او نورې پوښتنې چې دا لوبیا هم دغه مرض کوي، موږ ته خو ځمکې ته زراعت والا ته مې وروارات مته ډېره ضعیفه ده. ځمکه خو قوي کله بیا هم دغه مرض کوي، لوبیا هم کوي. او هغه بل ورور وخت قندهار نه چې اړیکه نیولې وه، تېره غوټه مرض یې وښوده، هغه په انګورو تاکو ته پیدا کېږي. نو انګورو تاکو ته موږ هغه هکرینازول په نامه دوا ده، 40% ده، 50% ده، هغه چې راوه بیا ښه کار کوي. خو دا غنمو دوا اوس نه پیدا کیږي. دا غنمو لپاره باید موږ کم ډول دوا وکړو. په ځمکه کې ورته سلفر وشیندو وترې وخت کې دا څنګه د عمر خیل صاحب ته خراب پوښتنه کوي؟
را سره اوسه تکل صاحب عمر خیل صاحب خیله تاسو پوښتنه ولري، خو اوس به دوی ته ور ورکو چې تاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. عمر خیل صاحب مهرباني وکړي.
مننه تکل صاحب. اصل دی تکل صاحب څه خبرې وي؟ یا خدا چې ډیره مهمه ټکی اشاره وکړه، هغه په خصوصا د انګورو په باغو کې د مالو یا د پسونو خوشې کول دي. زه څو ورځې مخکې تللی وم د دېش ولسوالۍ ته، د مسقره ولسوالۍ ته، څو ولسوالۍ نورو ته، خصوصا د انګورو په ارتباط. دا کار ډېر معمول ده چې دا ډېر سخت تاوان رسوي خپله بوټي ته. څو تاوانې دي. اول دا چې کاول ما ویل چې پانه د ځمکه حق ده، اول خدای د ځمکه حق په فسو باندې خوراک تاسو یې نه ده، بل دا چې دا پانه غذایی مواد کافی غذایی مواد لري چې دا باید د ونې ډډ ته یا د ونې شاخ ته لاړ شي، نه دا چې په فسو باندې باید وخورو. او بل دا چې دا خپله ونه چې که چیرې غذایی مواد کافی له پاڼې نه ضایع شي، دا مقاومت ډېر راکمیږي. دا را روان کال چې لکه چې دی ویل د پیرغوګې مراس زخته ډېر د پخندارو په دې سیمو کې متاسفانه یا ولایت امدام کې دی چې دا تاکونه ضعیفه دي، پانې موږ په پسو خورو، آبیاریم صحیح نه ده، د آبیاري سیستم د څه داسې هغه ټول ځمکه موږ تقریبا مینځل کیږي. یا فرد مثال خصوصا په دې جنوب غرب سیمه کې دا شل یا دېرش پانتی د ځمکې اوله لایه چې ډېره مهمه ده، هغه اړول کېږي، ریښې قطع کېږي، ډېر عوامل شته. خو مهمه دا ده، یو ډېر مهمه ټکی دا ده چې دا همیشه کروندګرو ته باغداران ته همدا وایم چې تاسې هیڅکله باید کوچونه په باغو کې خوڅې نه کوئ. تا پرېږدي چې په خپل طبیعي حالت باندې پاڼې ژېړې شي او په ځمکه توی شي، کاغذ چې باید دا وشي چې متاسفانه نه کېږي. او د غنمو د مرض په ارتباط دوی کومه خبر څه وکړه، زه داسې پوه شوم خصوصا دوی چې چرګانو سره ډېر استعمالوي، دا کېدای شي چې دا باعث همدي شي چې بعضې فنګسي مرضونه غنم وکړي. ښه، استعمال د سلفر ویلې دا ښه خبر ده. استعمال د سلفر سره له دې چې یو ښه قارچکش هم ده، هغه د ځمکې اصلاح کوي په دې معنا چې تیزابیت د ځمکې چګوي، تیزابیت چې لوړ لاړه اکثره نباتات پکې اکثره مواد ښه جذبوي شي. اما مشخص توګه باید دا موږ معلوم کړو چې دا کوم نوع فنګس په دا غنم متضرره کیږي. تر هغو چې معلومه نه کړو، فکر کوم چې شاید تاثیرات کمی سره له دې هم د هیڅ متقدم له خاطره شاید دا هیڅ خبر هم نه دی. تخصص په دې مسلک په نگاهه چې موږ مثلا لکه دوی چې ولا اگزوکونازول یا پنکونازول یا ازوکسستروبین چې په دې ونه باندې استعمالیږي، هغه سیستمیک فنجیسایډون دی. دا سیستمیک فنجیسایډون خو هغه اخیری حالت کې استعمال دی چې په اصطلاح د فنجیسایډو یا د قارچخشو ده. موږ کوای شو د دې له خاطره چې اوله مرحله یا قارچخشونه باید استعمال کړو، هغه تماسی او کم تاثیر لري، پس لغه بیا موږ راسو دی ته. خو دلته به فرسان کوس معمول داره خلکو داره وی دی، اما هغه هیڅ کنازول چې هغه اخیری فنجیسایډ استعمالی کی چې دا هم باید دی ګردی چې بیا را روان کال موږ خپل تاکونه یا نور کروندې زر متضرره شي. په ډیر کم مرض مجبوره ته لکه دا یو انټي بیوټیک کوندي او شاید انسانان استعمالوي. موږ خود هر مرض لپاره باید انټي بیوټیک استعمال نکو. نو دغه یو خبر ده چې باید مد نظر ونیول شي. د لوبیا ویلې، د لوبیا هم بعضی امراض لري، بعضی امراض مشکلات لوبیا لري. څنګه چنجي دي؟ معمولا چنجي ډیر متضرره کوي لوبیا، څنګه ډیر اسانه کنټرول دی شي. خپل په تو بازار کې پیدا کیږي، اما اسپرغوګ هم کله پکې مای چې دا سپیره مرا سمخ کې هغه موږ دوه ساعته اتل سب چې په تماس ونیو دا کې دی چې نو ډیر زیات عوامل شته. خو سره دې هم حفظ صحه یا استعمال د دواګانو باید په اساس دی یو ښه طرز العمل وي، په اساس دی یو څوک چې هغه متخصص ده دغه په اساس استعمال شي، نو بیا دا نو وروسته مشکلات نه موږ ډیر مخنیوي کېدای شي.
ډیره زیاته مننه ده. د سپیرغوګي اصطلاح زه هم تصحیح کوم، ځکه مخکې د سپیرکۍ او سپیره په نامه دا مرضیات شو، خو تاسو یې دقیق تلفظ خوده چې دا سپیرغوګي ده یا دقیق نوم خوده. مننه لدینه تکل صاحب، تاسو که تر اوسه پورې هم را سره یاست، نور څه پوښتنې لرئ له عمر خیل صاحب نه؟
و پوښتنې خو داری چې من خو دا دوا چې کوم راوړو دا په کابل ښار کې متخصصینو نه راوړو، خو په غټ سندونه اخیستي، نو ډېری دوايان بیا صحیح لګیږي په نبات باندې، او ډېری کمی دوايان بیا پینه لګیږي. نو موږ له د څه پوښتنه کو چې د مڼو ته اوس موږ مڼې دي دا لک شمال شي بغیر د شمال هم راغور دي، ته اوس دا سپین کوټ ورکو کنه دا سره سپین سره کایم د کچې دا راغور دي د راتویږي د ونینه چې دا سره د وجې راتویږي.
عمر خیل صاحب، تاسو پوښتنې ته ځواب درکې، له تاسو ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکاو. عمر خیل صاحب، مهرباني وکړئ.
مننه تکا صاحب، زه شپه تاسو کوم دا چې مونږ دوه حالات لرو، یو تداوی ده او یو په اصطلاح معالجه ده. په دې معنی یعنی په اصطلاح وقایه ده په بخنه سره وقایه ده مونږه وقایوي حالت ته باید ډیره توجه وکړو لکه مخکې چې ما ویلې استعمال د یوریا سپری یا د یو پنځه فیصده یوریا سپری استعمال د زمینی غوړ استعمال د بعض ترکیبي دواګانو امراض و آفات چې په نباتاتو باندې راځي هغه ډېر په کم شکل باندې یا په کمو دواګانو استعمال شي یعنی د استعمال د کمو دواګانو موږ کولای شو چې لیدل د نباتاتو یا لیدل د میوو ډېر علتونه کېدای شي چې خپله د ځمکې د غذایي موادو په اصطلاح چې ګډوډ شي یا برهم خوري بیا دا کېدای شي چې ونې یا هغه توی شي اما استعمال د سرو استعمال د سرو چې هماهنګ سر استعمال نه شي لکه فرض مثال تور سره ډېر معمول دي په افغانستان کې وایي تور سره استعمال کې دا ډېر څه تاثیر کوي تر هغه دې چې توره سره معمولا څوک نه پیږي چې ترکیب څه شی ده لکه یوریا د فاسفورس فاسفورس پیچ جګی پیچ جګس مواد غذایی مواد په ښه توګه نه جذبیږي او دا باعث دی ګرځي چې میوې د موږ توی شي کته مڼې توی شي او استعمال د یوریا هم په خپل وخت لري د مڼې وخت کې پسرلی کې او د دوبی په سر کې پس لږ بیا موږ وروسته کوشش کوو چې ډیر یوریا استفاده نه کړو چې بلدې موږ ونه کې د زمینی پر اتاک سره متضرر دي خصوصا نموي حالت وروستای نموي حالت چې په ووري په اخره کې دا موږ یوریا نه استعمالو یوریا صرف په هغه وخت استعمالو چې ونه سره حتی تللی یا په پسرلی کې یا د دوبی په شروع کې
مننه کوم لته سونه قدر مون اوریدونکو د خبرونه تر پای څو دقیقې پاتې دي په دې محدودو دقیقو کې به ل خپل میلما هدایت الله عمر خیلنا دوه نور موضوعات هم په لنډو پښتو چې دواړو ته هله د چې وخت پیدا شي نور اوریدونکو نشو راخستلای ستاسونه مننه کوم عمر خیل صاحب د هرزګیا لری کول یا غشاوت هم ورته ویل کیږي دا د باغ لپاره هم تاسو لطفا اوریدونکو ته ووایي چې څنګه کېدای شي د بل فصل د مخ کې او اهمیت په څه کې دی او په مځکو کې هم په نور نباتاتو کې هم
د دې ځاتو مننه تکل صاحب هرزګیا اول باید پوښتنه شي هرزګیا کومه ده هرزګیا هر کې یاته ویل شو چې د غوالي فصل یا په اصطلاح د مونږه لغوالي نبات سره چې فرض مثال کې باغی ولا د مونږه غوالي نبات او دا کوم هرزه کې اوس کشنکیږي دا د مونږه دوایمي فصل ده دا په مونږه هرزه کې وایو تر دې بعد یو شای بعد پوښو چې یو هغه نباتات چې د ځمکه مخ پوښي چې هغه مونږه کور کراپ وایي په اصطلاح چې د ځکه مخ په خلچيږي خصوصا په باغو کې موږ تاسو باید ډیر کوشش وکړو چې دا ځمکې موږ درمږه تجربه ده ځخپل نو باغونه چې ما کوم دي اکثرا زه په بیل باندې نه اړوم چې دا یو ډیر معمول کار ده په افغانستان کې دا د ځمکې د هرزګیا هغه غیا ده چې موږ له اولی نه باسه رقابت کې بس په دې معنی چې کچېرې غیا د موږ له هر نه وغیا شي هغه له مثلا 50 سانتی یا له 40 سانتی لوړیږي او موږ نباتات سره یا موږ باغ سره رقابت کینو دا ته هرزه غیا وای دا باید لبین لاړ شي اما هغه غیا چې په ځمکه کې د ځمکه مخ پوښي او هغه شکل د سنوي چې په اصطلاح zarar پیښي هغه موږ باید لبین وینې شو هغه باعث دی کېږي چې رطوبت جوړ کی هغه باعث دی کېږي چې عضوي مواد په ځمکه کې ایجاد کی هغه عضوي اماتوګانیزمونه یا عضوي موجودات چې ډیر مهم دي ژوندۍ موجودات هغه باعث دی کېږي چې په ځمکه کې ایجاد کی او د ځمکه غنی وساتي راغو په دې کې چې هغه نباتات چې یو کلن نباتات دي دغه د کنټرول لپاره بیا مخصوص شکه مخصوص کارونه موږ کولای شو لکه فرض مثال د ځمکه تیارول یا مثال په د مثال په توګه د کچېری د عضوي سره یا د مالی سره موږ استعمالو هغه باید شی ورستی چې به استعمال کو چې هغه کې تخمونه ډیر زیات دي یا د دې لپاره د کنټرول لپاره خښاوه ډیر ښه پراکټس ته په اصطلاح ښه کار ده اما په نهایت هم بیا موږ مخصوص دواګان لرو چې غته انتخابي دواګان وایي چې هر فصل لپاره مخصوص دوان استعمالو یا پس دغه موږ کولای شو چې هرڅه کې به کنټرول کوسه
د خبرونه په پای کې عمر خیل صاحب کله لطفاً د اقلیمی بدلونونو د زیانونو د کمولو په باب مخصوص د افغانستان په جنوب لویدیس کې په جنوب کې او په لویدیزو ځینو ولایتونو او سیمو کې د وچکاله او د اقلیمی بدلون نه لیدل کیږي ځینې راپورونه هم شته چې ځینو خلکو خپل سیمې پریخېدي آیا تر اوسه پورې هم امکان شته چې د اقلیمی بدلونونو دغه اغیزې لمخ کنه په ځینو اقداماتو باندې راکمی شي
بالکل تکلیف دا زما همیشه هم دا ویناوی چې کله ته زم خلکو ته هم دا وینا کوو چې تاسو باید متوجه اوسئ. یو ډیر مهم اصل چې په اقلیمي بدلون کې ډیر تاثیر لري، هغه اوبه دي چې اوبه په بدبختانه په ډېرې بې رحمانه توګه په افغانستان کې استعمالیږي. خلک داسې فکر کوي چې که چیرې موږ یو نبات ته ډېرې اوبه ورکړو هغه فایده کوي، تر حال چې هغه ورته بعضن یعنی داسې کېدی چې نقصان ورته ورسوي. نو یو شی چې ډېر مهم دی د اقلیمي بدلون لپاره هغه استعمال د اوبو ده. دویم، نباتات باید موږ په سیمه کې ډېر شي، په هره سیمه کې باید ډېر شي. او بل شی چې هغه په لویه سطح کې دی چې د حکومتو په سطح یې هغه چکډمو جوړول، خصوصا کنټرول د اوبو په افغانستان کې. یو شی ویلی سم چې که چې بعضې دوستان په دې سره وایي چې افغانستان کماوه ده، اما زه ویلی سم چې افغانستان کې کافي اوبه شته، اما مدیریت د اوبو نشته. دا که د مونږ د سطحي اوبه دي یا که د مونږ د زیرزمیني اوبه دي، دا باید ډېرې ضرر دی چې ډېر یو جدي مشکل سره مونږ مواجه په جنوبي سیمه کې کې چې دلته باران بیخي زخته ډېر کم ده، سیلاونه زخته ډېر راځي. د مونږ په سلا نباتات ډېر کم شوي دي، ځمکې نباتات هم کم شوي دي. استعمال د اوبو بې رحمانه توګه ده. استعمال د اوبو باید کنټرول شي، چې تر هغو چې مونږ اقلیمي کنټرول ته یو 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 په سلا دغه یو ډېر مهم اصل ده چې باید کنټرول شي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د کرنې او باغدارۍ متخصص هدایت الله عمر خیلو چې د ژوند رنگونه په نننی پروګرام کې میلمه و. له تاسو مننه کوم چې د خبرونه مو تر پایه واوریده، او له هغو اوریدونکو هم د زړه له کومې مننه کوم چې په دې خبرونه کې راغلل، تلیفون یې وکاو، خبرې وکړې، پوښتنې وکړې، او له میلمنه یې معلومات وغوښتل. د ازادۍ راډیو خبرونې دوام لري. زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم، او د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو د اوریدو بلنه درکوم. ازادي رادیو څلور ساعته ستاسو د کورونو میلمنه ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آئینہ میں صاف کے چاہتا تر زرین شالن دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سر پر نکر زوئے دے ناویش بھی مڑوان کو لائے دے جن 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 کو لائے دے جن 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 کو لائے دے لکا غنم کے دیغی گوشتر لکا گانے سر راتا و منڈا لکا گانے سر راتا و منڈا لکا ناوے نرا روان شیرا لکا یو خوب گنے ہم دا سے بند فو بند کو لائے دے
جون 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 کو لائے دے جون 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 کو لائے دے جون 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 کو لائے دے جون 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 کو لائے دے
یہ خلقو 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 کولو خلقو منی سے جون دن تا ٹوپک منی سے رات کتاب کے دوان خیدی یو بڑا کاد تاوس بلد جانان تصویر و ازموینا کد نقل یو وڑو کئی کاغذ او در رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کد پٹو غم و خون کو لے دے
جن 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 کو لے دے جن 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 کو لے دے
کمپیوٹر پر دراغ مسیج د یو مین ته خوږه اشاره په مسنجر کې یې جواب واړې په مسنجر کې یې جواب واړې لچا نو رکھ دے ٹول خائصہ لفظوں نا ناس ور تلاس کر زنے اڑ کے فکر من کھلے دے
جن 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 کھلے دے جن 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 کھلے دے جن 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 کھلے دے جن 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 کھلے دے
یہ خلقو 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 کھلو خلقو یہ خلقو 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 کھلو خلقو منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے داد سخ پڑی واخ لے بار لیوستڑی واخ لے داد سخ پڑی واخ لے بار لیوستڑی واخ لے
جوان خکل دے جوان خکل دے جوان خکل دے جوان خکل دے خکل 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 دے جوان 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 خکل دے خکل 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 دے جوان